لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساته خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له هغو کورنیو سره یې چې غواړي کندوز ښار ته خپلو کورونو ته ستنې شي مرستې چمتو کړي دي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپروو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د عفو نړیوال سازمان د سوریې کوردي وسوال چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړه کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمه کې له خبریالانو سره ځانګړی چلند وکړي. دوی وایي متاسفانه موږ په افغانستان کې حرفوي امنیتي چارواکي او حرفوي امنیتي ځواکونه نه لرو چې د جګړې په ډګر کې پر خبریالانو ځانګړی پام ولري. دا په خبریالانو پورې اړه لري چې د جګړې له ډګره د خبریالۍ پر مهال څرنګه ځان وساتي، خو سهولتونه هیڅ نشته. وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوه تلویزیوني شبکو او د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې پر یو شمېر تلویزیوني شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراتوي د حملو ګواښ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. بان کی مون پرون د دې پیښې په اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه وکړه. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کوي. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې ووشل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقوقو کلک دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی دی. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوي او روغتیایي ډلې هم ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت نړیوالو ادارو او کورنیو انجوګانو مرستې چټکې شي. د وویل دی وی هر سیمه چې ملي اردو او ملي پولیس له طالبانو پاکوي هلته بیړنۍ مرستې کېږي. زیاته دوا کندوز ته استول شوې ده. زیات شمېر ډاکټران هم لیږدول شوي. څو روغتونونه پرانیستل شي. کندوز ته د لارې د پرانیستل کېدو له امله نړیوال او کورنیو خیریه ټولنو د پام وړ مرستې تیاری کړي چې وبه لیږدول شي. خو په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړې ځپلو خلکو ته یې د اړتیا وړ مرستې نه دي رسولي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودیږي چې پر ملي اردو او پولیسو حمله کوي. مولوی حقانی وویل د هغو کسانو قتل جایز دی چې د مسلمانانو پر حریم تیری کوي. مولوی حقانی پرون په ننګرهار کې د دینی عالمانو او د خلکو د استازو غونډې ته وویل هر څوک د عرب، چچنیایي، ازبک یا د خپل افغان په جامه کې وي که ستاسې مسلمان اردو او پولیس وژني، وژلو ته یې په کلکه ودرېږئ. د هغو کسانو قتل چې ستاسې په حریم کې تیری کوي تاسو ته بالکل جایز دی. په ننګرهار کې پرون په دې غونډه کې د خلکو یو شمېر استازو هم د ملي اردو او پولیسو د ملاتړ غږ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې پر افغانانو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. یوه لنډه د ماخلو تر لنډې دمې وروسته به نړیوال خبرونه اورو. د افغان نړیوال سازمان د سوریې کوردی وسلوال چې متحده ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړی دي. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کوردی ملکی وګړي له خپلو سیمو ایستلې دي او کورونه یې ورته ویجاړ کړي. د افغان نړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې له لسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطع په نوم ځواک د سیمو اوسېدونکي وتلو ته اړ ایستي او کورونه یې ورته روان کړي. او کورونه ورته وران کړي. کورد وسلوالو په روان کال کې د سوریه په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یادایست څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچونو په چارو کې د عفو د نړیوال سازمان سلاکاري لاما فقیا نن وویل چې د کوردانو په خودمختارو سیمو کې د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو مسخري روانې دي او داسې امنی کېږي چې له جنګي جرایمو سره انډول دي. متحده ایالاتو د بلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خواشینی څرګنده کړې. ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر وویل نړیوال څارونکو د اکتوبر د 12 په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشانکا د 15 پرله پسې دورې لپاره د هیواد د ولسمشر په توګه غوره شو د جدي او ګڼو ستونزو یادونه کړې ده. تونر د رایو شمیرلو بهیر ته د نړیوالو او کورنیو څارونکو نه پریښودل. د انتخابات کمیسیون کې د اپوزیسیون او خپلواکو استازو د څارونکو نه غړیتوب او همدارس د آزادو رسنیو نشټوالی د مهمو ستونزو په توګه یاد کړل. اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر بلاروس د بندیزونو د لرې کولو لپاره ګام پورته کړ. اروپایي ټولنې دا کار په داسې حال کې کړی چې په بلاروس کې د یک شنبې د ورځې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه اندېښنې موجودې دي. د اروپایي چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر هارلم ډیسر پرون وویل د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ومنله چې پر بلاروس لګیدلي بندیزونه د څلورو میاشتو لپاره لرې کړي. د فرانسوي چارواکي څرګنده کړه چې په بلاروس کې د ولسمشرۍ انتخابات په بې ساري ډول آرام او په شفافیت کې ترسره شول. پر بلاروس د بندیزونو د لرې کولو بهیر ښایي د جنوري په میاشت کې پیل شي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې یو شمیر سرچینو ویلي چې که څه هم د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دې کار لپاره تعهد څرګند کړی او سیاسي علاقمندي شته، خو رسمي پریکړه نه ده شوې. او روسي خبر دا چې د اوکرين حکومت وایي چې د اکتوبر له 15 نیټې وروسته د روسیې د هوایي شرکتونو الوتکو ته په خپل خاوره کې د ناست اجازه نه ورکوي. روسیې و مشمخ کې د اوکرين پر هوایي شرکتونو ورته بندیز اعلان کړو. د اوکرين ولسمشر پترو پوروشینکو د سپتمبر په 14 د روسیې ستر هوایي شرکت ایرفلوت او درې نور دولتي شرکتونه چې کیفته ډیر پروازونه کول په تور لیست کې شامل کړل. د اوکرين حکومت پرون وویل چې د روسیې الوتکې باید د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه نه لري، خو د دوی په فضا کې نور ځایونو ته پروازونه کولی شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو او ری دو تر سره اوسئ. و باورې چې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وي د کندوز له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته چمتووالی لري. چارواکي وایي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب منل کېدو ته خوشبيني شته او د ولسي جرګې یو غړي پر ځینو نورو وکیلانو تور ولګاو چې له وکالت څخه ناوړه ګټه اخلي.
یو شمیر وکیلان سو استفاده کوي او وزیران تعدیدی او ورزی او کورو ته پیسې نه اخلي. دمګې د پاره استی جواب دی، دمګې د پاره استی زاده.
نور موضوعات هم لرو. د میدان وردګو د باغونو د مڼو درې ورځنۍ نندارتون سبا پیلېږي. لواده مخکې د هلک او نجلۍ پیژنګلوي څومره مهمه ده.
کله چې دین یو بل سره ونه پیژني، ډېرې ناخوالې او مشکلات منځته راځي. سربېره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي، کله چې دې کوچنیان پیدا کېږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي.
په دې اړه په تاندې څانګې 19 پروګرام کې له نورو مطالبو سره یو ځای بحث لرو. دا پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. د ازادۍ راډیو خپرونې د کابل په وخت د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې هر ورځ 2 ورځې د اونۍ دوام کوي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې ته تیار دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل یو شمیر کورنۍ چې په کندز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوې وې غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې کندز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک شوی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندز یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړي چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي. دی وایي هغو کورنیو ته چې په نورو ولایتونو کې ځای پر ځای سوي د پخو خوراکي موادو مرستې شوي دي، هغو کورنیو ته چې په کندز کې پاتې وې د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولي دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. ښاغلي سیاس زیاته کړه چې د افغانستان حکومت کورنیو، انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړې چې د کندز ښار لمنو کې د امنیت لا ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي چې په کندز کې په نسبي ډول د امنیت لښ کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندزه بې ځایه شوې کورنیو ته بیړنۍ مرستې وکړي، خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندز نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسی جرګه کې د کندز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 40,000 کورنۍ په کندز کې د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
راپور کې مو واوریدل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د کندز له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته کافي چمتووالی لري. ستاسو په نظر آیا هغه مرستې چې د کندز له بې ځایه شویو کورنیو سره او په مجموع کې د دې ولایت له خلکو سره، له زیانمنو خلکو سره شوي دي، د حکومت لخوا آیا کافي دي او که نه دي کافي، ستاسو په نظر حکومت څه کولی شي؟ که په دې اړه خپل نظر کوم نظر لري یا ځانګړی پیشنهاد وړاندیز لري نو د افغان بی سیم په 1300 شمیره اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو لري د همدې خپرونې په اوږدو کې لاوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په سیمیزو معاملو کې د برخې اخیستنې لپاره د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کړې. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دې غوښتنې د منلو لپاره خوشبینی زیاته شوې. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي د شانګهای په همکارۍ د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د افغانستان په ګټه بولي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیلمن دی چې د سیمیزو همکاریو د سازمان شانګهای غړي هیوادونه به په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له لورې دا غوښتنه د دې لپاره شوې چې په سیمیزو معاملو کې فعال وسی.
جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته عضویت ناظر
در افغانستان اسلامی جمهوریت په خاطر دی د دې سازمان په غونډو کې د ناظر په توګه پاتې شوی، خو د افغانستان بهرنی سیاست ایجابوي چې په سیمیزو معاملو کې د برخه اخیستنې په مقصد د دې سازمان غړیتوب حاصل کړي. د دې لپاره د غړیتوب غوښتنلیک ورکړی ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه غوښتنه د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې مطرح او پر وړاندې خوشبینی هم ښودل شوې ده. د شانګهای سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د سیمایزو اقتصادي فرهنګي او امنیتی همکارۍ په نیت د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ شو. په دې سازمان کې روسیا او چین اصلي نقش لري. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د شانګهای سازمان په غونډو کې د سارون کې په توګه برخه اخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د سولې د ټینګښت او اقتصادي او فرهنګي پراختیا لپاره مهم ګڼي. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکانی آزادی راډیو ته وویل
افغانستان ضرورت داره به اینکه عضو سازمان های
افغانستان ضرورت لري چې په داسې سیمایز او نړیوالو سازمانونو کې غړیتوب ولري. افغانستان تر ټولو زیات د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. دا غړیتوب د دې لپاره مهم دی چې په دې سازمانونو کې د سیمې سیاسي، اقتصادي، ترانسپورتي او داسې مسایل مطرح کیږي.
په عین وخت کې د شانګهای د سازمان سرمنشي دیمیتری مزنتسوف په دې وروستیو کې ویلي چې د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان د غړیتوب موضوع په مسلسله توګه یادیږي. ځینو رسنیو خپره کړې مزنتسوف په دې نظر دی چې له افغانستان سره باید یوازې د مخدرو موادو ضد مبارزه کې مرسته ونه شي، بلکې په اقتصادي، فرهنګي او بشري برخو کې هم ملاتړ وشي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه لکه چین، روسیا او تاجکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لیواله دي. کارپوهان دا هم وایي چې د افغانستان ناامني کولی شي چې د سیمې پر هیوادونو هم ناوړه اغیز وکړي او ګټې زیانمنې کړي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم امنیتي مسایل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو حملو په اړه تر ډیره کشفي او استخباراتي معلومات لري چې پر بیلابیلو اهدافو کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا د پلازمینې کابل د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د موضوع تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په مرکز کابل کې د امنیتي وضعیت په اړه د بهرنیانو اندېښنې له دوی سره هم شریکیږي، خو دوی د هر ډول وسلوالو حملو د مخنیوي لپاره خپل تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې په کابل کې د امریکا سفارت د وروستیو امنیتي اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
خب اینا یک مقدار اقدامات پیشګیرانه دارن که
دوی اندازه مخکینی اقدامات لري او په احتیاط سره برخورد کوي او غواړي هغه امنیتي تدابیر چې د خپلو کارکوونکو لپاره لري خپل کارکوونکي په همغه کې دننه تنظیم کړي. دا یې حق دی، خو چې په یو حکومتي تعمیر یا غیر حکومتي تعمیر یا یوې مرستندویه ټولنې حمله کیږي، دا اطلاعات زموږ د کشفي او استخباراتي ځواکونو سره موجود وي.
په هغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت لخوا خپره شوې راغلي چې په پلازمینه کابل کې د دوی اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د کابل د روان ناسم امنیتي وضعیت په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې ممکن په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر او یا اړوندو دفترونو یې د وسلوالو مخالفین لخوا حملې وشي. دا اعلامیه په داسې حال کې خپره شوې چې د یکشنبې په ورځ هم د کابل په جویشیر سیمه کې پر برېتانوي سرتیرو انتحاري حمله وشوه.
ملګرو ملتونو په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت پر وژنه سخته خواشیني څرګنده کړې او دا پیښه یې په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو له سازمانه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د دې سازمان په بیلابیلو پروژو کې کار کړی. د مسلې نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونامه وویل چې په کندهار کې د دوی کارکوونکي تورپیکۍ الفت یو درنه میرمن او د بشري حقونو کلکه مدافع وه. تورپیکۍ الفت پرون په کندهار کې ووژل سوه. د کندهار د والي ویاند اسوسییټډ پرس ته ویلي چې میرمن الفت سهار د خپل کار ځای ته په لاره کې ویشتل شوې ده. په کندهار کې د چارواکو په وینا دوه ناڅرګندو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو پر هغې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د تورپیکۍ الفت وژل کېدو ټکان ورکړی او د دې پیښې په اړه یې د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې ده. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره یې د ارزښت وړ خدمت کړی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي چې د تورپیکۍ الفت د قتل په اړه څیړنې پیل شوې دي. یوناما ویلي تورپیکۍ الفت په سیمه کې له امنیتي ګواښونو خبره وه، خو له ویرې پرته یې خپل کار ته دوام ورکړی و. د یوناما خبر پاڼه وایي د تورپیکۍ الفت فعالیت هغه ټول غوره اړخونه درلودل چې د افغانستان د ځوانانو په کار کې لیدل کېږي او د تازه پروګرامونو په اړه یې تل نوي معلومات او نظر درلود. د یونما خبر پاڼه وایي چې پر تورپیکۍ الفت د حملې دلایل لا نه دي څرګند سوي او کومې ډلې یې له مسؤلیت نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي او دوی به خپل فعالیتونه په افغانستان کې جاري وساتي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندې روینا شمداستاني د میرمن الفت وژل کېدل یوه خواشینونکې پیښه وبلله او له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارو د کارکونکو د امنیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه. شمداستاني وویل چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو په ځانګړي ډول د ښځینه فعالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د یونما په ګډون زموږ د بشري حقونو د ادارې کارکوونکي په افغانستان کې د زور زیاتي او روان تشدد په اړه اسناد غونډوي او له نړیوالو سره یې شریکوي څو نړیوال په افغانستان کې د بشري حقونو پر فعالانو او د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو مرستندویو ادارو پر کارکوونکو او ملکي خلکو له حملو او د روان زور زیاتي له څرنګوالي خبر شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د دوی پر کارکونکو وسلوالي حملې د بشري حقونو پر نړیوال قانون تیری دی.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې
زموږ غاګله ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو هر ورځ د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمنو اوریدونکو او اوس هم یو بل موضوع ته ورزو. د ولسی جرګې یو غړي عبدالرحیم ایوبی پرون وویل چې یو شمیر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او په هغوی په بیلابیلو پلمو فشارونه راوړي. ایوبی چې په دې جرګه کې د کندهار د خلکو استازی دی عمومي غونډې ته وویل د استیزال له هرې غوښتنې وروسته یو شمیر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او دای به یې ډېر ژر نمونه افشا کړي. صفی الله ستانکزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
په ولسی جرګه کې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د یو څه وخت لپاره وروسته له هغه لانجمنه شوه چې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبی وویل چې ځینې وکیلان له وزیرانو څخه پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی وویل چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان له وزیرانو څخه په بیلابیلو پلمو او په خاصه توګه د استیزا د نه عملي کولو په خاطر پیسې اخلي او پر هغوی فشار راوړي.
نتیجه یې فقط دا ده چې یو شمیر وکیلان سوء استفاده کوي، امتیازګري کوي او وزیران تعدیدوي او ورځي او کورو ته پیسې نه اخلي. د همدې دپاره استجواب دی، د همدې دپاره استیزا ده، د همدې دپاره مجلس دی چې نتیجه یې منفي صفر او وزیران زه په خبر یم، زه معلومات لرم یو شمیر وکیل صاحبان د وزیران څخه پیسې اخیستې دي، د وزیران سره فشار باندې چولې دي.
ښاغلی ایوبی وویل چې ډیر ژر به پولیسي جرګه کې د مطبوعاتو په وړاندې د هغو وکیلانو نمونه افشا کړي چې له وزیرانو څخه پیسې اخیستې دي. د کندهار د خلکو د دغه استازي یادو سرګندونو د یو شمیر وکیلانو توند خبرګونونه وپارول او د جرګې رئیس یې اړ کړ چې له ښاغلي ایوبي څخه د یادو تورونو په اړه کره اسناد وغواړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له ښاغلي ایوبي څخه وغوښتل چې راتلونکي غونډې ته د هغو وکیلانو په اړه چې دا یې د پیسو په اخیستلو تورنوي کره اسناد وړاندې کړي. ښاغلي ایوبي، تاسو باید راتلونکي غونډې ته د خپلو همدغو سرګندونو په اړه مستند اسناد راوړئ. راتلونکي غونډې کې به پرېکړه وکړو د کسانو په اړه چې اسناد وړاندې کړي چې چا پیسې اخیستي. نو راتلونکي غونډه د شنبې پر ورځ به خپله پریکړه ور باندې نیسو. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د استیزال لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه ټول شي او اداري پلاوي ته وسپارل شي، چې اکثره وخت اداري پلاوي ته د استیزال لپاره کافي لاسلیکونه نه ټولیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي له وزیرانو څخه د پیسو په اخیستلو تورنیږي، بلکې له دې مخکې هم وزیرانو ته د رایې ورکونې په پروسه کې ورته تورونه لګېدلي وو. افغان کارپوهان بیا وایي چې کېدای شي دا تورونه رښتیا هم وي، خو هر څوک چې تور پوری کوي باید په اړه یې اسناد اړوندو ادارو ته وسپاري. حقوقي کارپو ډاکټر کبیر رنجبار په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه په دې متیقین یم همدا چې ایوبی صاحب مطرح کړی امکان لري کوم سند ولري، امکان لري کوم چی ولري، مګر دا د حقوقي نگاره صحیح نه دی. باید سړی رسمن دغه اسناد ورکړي هغه مراجع ته چې هغه د هغه کې چړنه وکړي.
ښاغلی رنجبار همداراز ویل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم باید د دغو سرګندونو په اړه جدي پاملرنه وکړي او هڅه وکړي چې دا مسایل تعقیب شي. دا لا روښانه نه ده چې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبی د یو شمیر وکیلانو لخوا د پیسو د اخیستلو په اړه څه سند وړاندې کوي، خو له دې مخکې هم ورته څرګندونې شوې وي چې په جدي توګه نه دي تعقیب شوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ازادي راډیو اوري دا وخت سهار 10 بجه او 25 دقیقې دي. په میدان وردګو ولایت کې د تلې د میاشتې په 22مه د مڼو درې ورځنۍ نندارتون پیلېږي. په دې نندارتون کې چې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه په ورځو په میدان ښار کې جوړیږي، د دې ولایت پنګوال او بغلرون کې د مڼو بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان پانګوال، سوداګر او نور مرستندوی ټولنې د میدان وردګو ولایت له محصولاتو په تیره له مڼو څخه د مڼو له کیفیت څخه خبر شي. د دې نندارتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د میدان وردګو له ولی حیات الله حیات سره په ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی حیات، د خبرونې د مرکې په پایل کې د نندارتون کې د ایښودل شویو مڼو د ډولونو په اړه معلومات راکړل.
په دغه نندارتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروجې دي، چې هغه د مالنګ په نوم دي، بیروتۍ دي، زیړې مڼې دي، سمرسد په نوم دي، جاپانۍ دي، او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمت په نوم یادیږي، دا مڼې هم په دغه نندارتون کې به انشاءالله د ټولو هغه مڼو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغې قسمونه او د هغې نمونې به د نندارتون او یا د مڼو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي.
والي صاحب حیات، ستاسو مقصد څه دی چې د نندارتون ته بهرني پانګوال راجذب کړي، او که مقصد مو دا دی چې کورني پانګوال هم په دې برخه کې پانګونه وکړي؟
تاسو به معلومه وي چې د میدان وردګو په ولایت کې څلوېښت کاله وړاندې د هغې وخت زراعت وزیر لخوا چې ډاکټر وکیل نومېده، مڼې دلته مروجې شولې، او په دغه اوس ورځو کې د دې مڼو تقریبا 1,00,000 تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي، چې تقریبا 10,000 هکتار ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده. لوی موخې د دې نندارتون نه د دې تر څنګ چې موږ غواړو مرستندویه ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمتکش او خواریکښو دهقانانو د حاصلاتو د پاره راجلب کړو. هدف مو دا ده چې دغه د میدان وردګو مڼې ټولو خلکو ته معرفي کړو، تر څو وکولی شي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي، او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندویه او دهقانان سره مخامخ شي، په یو آزاده فضا کې یو بل سره خبرې وکړي چې راتلونکي ښه والی لپاره په دغه نندارتون کې د زراعتي خدماتو تصدۍ چې خپل محصولات د دهقانانو لپاره به دوه معرفي کې دلته، ځکه چې موږ دهقانان ستونزې لري نه شي کولای سره کابل ته لاړ شي، نو موږ د زراعتي خدماتو تصدۍ نه غوښتي چې هغه د زراعتي خدماتو لپاره چې کوم دوایان دي یا نور شیان دي هغه ترڅو دهقانان یې نږدې نه ویني.
بلې، که لنډ راته ووایي چې له مڼو پرته نورې میوې یا نور محصولات د میدان وردګو هم په پام کې ده چې په دې نندارتون کې د بازار موندنې لپاره وړاندې شي؟
بله، اصلا موږ خو نوم د مڼو ورکړی، بلې اترې کې به ټول زراعتي توکي وي چې په ځانګړي ډول مثلا موږ نورې میوې هم لرو، زردالو لرو، موږ د میدان وردګو په کچه باندې ډېر ښه کچالو لرو، الوګان چې هغه هم په دې نندارتون کې به وي، او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي زعفران به وي. نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي توکي به په دې نندارتون کې د لیدونکو او کتونکو لپاره به انشاءالله وړاندې شي.
د میدان وردګو ولی حیات الله حیات و چې په دې ولایت کې د ولایت د محصولاتو د راروان نندارتون په اړه معلومات راکول. ښاغلي حیات له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې په ورځو به دا نندارتون په میدان ښار کې جوړ شي، او مڼې او نور زراعتي محصولات به د نندارې لپاره کېښودل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ستاسو نظریات مو د کندوز له خلکو سره د مرستې په باب غوښتي و. عبدالحکیم طیب لیکلي له زابله: زما په فکر دا مرستې به د زورواکو په ګټه تمامې شي، لکه دا نورې مرستې چې د دوی په ګټه تمامې شوې دي. الیاس زابلی لزابل لیکلی د قندوز د خلکو سره د مرستې په نوم بیلابیلو ټولنو ډېرې پیسې ترلاسه کړې. خالد احمد رحیم زاده له کندهار لیکي، زما په اند په قندوز کې چې کومې مرستې ویشل کیږي اړو کسانو ته نه رسیږي. او عبدالولی له هلمند لیکلی، د کډوالو سره مرسته باید په عادلانه توګه تقسیم شي، د مور مهري سلوک باید ورسره ونه شي. د سهار 10:13 دی. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه اجمل تورمان ته غوښ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یوه ګډه اداره جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکونکې تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوې او روغتیایي ډلې هم رسیدلې دي. د ننګرهار د دیني عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې پر ملي اردو او پولیسو حملې کوي. د افغان نړیوال سازمان د سوریې کوردي وسلوال چې متحده ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړي دي. متحده ایالاتو د بلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خواشینی څرګنده کړې، ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. او اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر بلاروس د بندیزونو د لرې کولو لپاره ګام پورته کړ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام تاندې څنګه او د خزو لپاره د ازادۍ رادیو 19 ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوښی چې د کابل په ورسپانو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنې کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هیواد امنیتي وضعیت او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړی دي. آرام اوسئ، کابل سقوط نه کوي. دا د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د سر مقاله سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د ځینو تبلیغاتو په وسیله چې د پنځم ستون لخوا ورته کیږي ځان ته د یو شمېر سیمو نیول اسانه کړی دی. د سر مقاله لیکوال ویلي دا یوه طبیعي خبره ده چې د طالبانو خواخوږي او پلویان په کابل خار او د خار په څنډو کې شته، خو ډاډ ورکړی چې حکومت دومره کمزوری نه دی چې طالبان کابل ورڅخه ونیسي. د ورسپانې په باور خلک باید روحیه له لاسه ورنه کړي او په یو لاس د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پخواني جنګسالاران پر خپلو پخوانیو وسلوالو وسلې ویشي. په مطلب کې لیکل شوي چې په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې خپل سری وسلوال ګروپونه جوړیږي او راست تر بلې پیاوړي کیږي. په مطلب کې راغلي چې دغه وسلوال ګروپونه د کندوز له سقوط وروسته جوړیږي. او رسپانې د نظر د خاوندانو لخلي لیکلي که یې مخه ونیول شي بشري ناورین به رامنځته کړي. انیس دولتي رسپانې بیا د سولې په اړه روانو خبرو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي که پاکستان پر طالبانو مالی مرستې بندې کړي، طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي. په سر مقاله کې راغلي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، هدف یې دا دی چې امریکا ته په خپل راتلونکي سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به یې وکړي لاسته راوړنه ولري. په سر مقاله کې د چارو د څېړونکو په حواله لیکل شوي چې په تېر یو کال کې د سولې په اړه یوازې د پاکستان خبرې بدلې شوې او په عمل کې یې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغانستان رسپانې بیا خپل سرمقالی کې لیکلي چې د افغانستان دولت باید د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په سرمقاله کې راغلي حکومت باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ورکړي او د هغو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وکړي چې له خطر سره مخ دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له طالبانو څخه د ولایت خوندي ساتل حکومت ته ډېر اسانه او په کم لګښت تمامېږي، خو بیرته نیولې ورته ډېر ستونزمن او له لګښتونو ډک وي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا به خوښ کی ما خوخه یا فامیل مر سره موافقه وکړ
واده مینه دای کړه کورانه په خوخه کوم
بالکل خپل به شو کوم یعنی غو دا قانې کوم چې یعنی پراتلم کی تاسو دغه سره ژوند نکوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ له خوښې پرته ودونه د اسلام له نظره څنګه دي؟ دوستانو په نننۍ تاندې څانګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړئ. ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته د نه رسیدو له کبله خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښوي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي ځکه چې د ورور پاتې شونې میراث چې دی. هو همزولو دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپله خوښې غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوښې غواړي نو ولې؟
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی. کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
نوم مې لیمه ده. د ژورنالیزم پوهنځی د دویم کال یو محصله یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج ده چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي. ډېر کم خلک پیدا کېږي چې په خپله خوښه واده وکړي او نظر مې داده چې د هلک او انجلۍ دواړو خوښه وي. ښه زه خو فعلا نشم ویلی نو دا به ښه وشي که ما خوښه یا فامیل مې سره موافقه وکړي.
مینه نظر یم بالکل خپله به ټاکم یعنی هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسو د هغې سره ژوند مه کوئ. هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم.
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وګمه رشیدی او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پادشاهي ده باید په خپله خوښه وشي. عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خو نه کوي.
امید آرا محمد اکبري لیکي چې هلک او انجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د انجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کیږي. که څوک د خوښې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګی بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوښه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې انجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي. نو موږ باید خپل خور یا دې سړي ته ونه کړو. خو کله چې د انجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی مي هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو د خپله خور هغه دوزخ ته ورچوي.
همزولو زموږ په ټولنه کې
کلنجلی او هلک پختنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح پورز پختل کیږي چې پلانې انجلی د خوخه د یاد پلانې زوی دی قبول دی او کنه څوک له شرمه هو کړی څوک له ډاره او څوک له خوخه خو اسلام وایي چې ایجاب او قبول باید لزړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده دا سیسه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وای او زیاتوی چې اسلام خځ یو نر دواړو ته په خپل خوخه د وعده کولو حق ورکړی دی
کورنۍ ژوند او د تعهل د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډیر ښه لارښودنې کړې دي اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی هم زنانه او ښځو ته ورکړی په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغې ته ایجاب او قبول وایي دا د نکاح رکن دي ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولی نکاح صحیح او درسته راسي بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده ان نکاح بالتراضی نکاح په دواړو رضامندۍ سره هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نه سیکولای په یو جنې حالت باندې چې د دوی د رضا برخلاف دوی د خوخه مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کی
دوستانو زموږ خلک په خوخه واده و هم منی نو دا به کله و منی چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړی ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي هغه د چا خبره دا خوب د خړو بوته وایا خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرام ته خپل لونی په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه غنه
علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل وای یا علی کانک ترید فاطمه علی ویل کس فاطمه د زړه کیږي فاطمه سره واده وکي علی و شرمید دوم ځل بیا سره راغی د نبی اسلام ورته لوځ پیغام غواړي خاصګاری کې نبی اسلام میرا فاطمه مې درک ډره همداسې عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لور عمر رضی الله تعالی عنہ خپل عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ یعنی په اسلامي شریعت کې دا صاحب نه د جلی یا په الګ خپل د خوخه کس انتخاب کې او د غوړندیز او پیشنهاد وکړي خو د موږ د ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستې دي چې هر څوک انتخاب وي مسلمان وي په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي کولای شي چې غزر نکاح وکړي په خپل خوخه رغبت سره
مننه چې تاندې څنګه اوري ملګرو د دینی عالم خاغلی کوثر خبرو ثابت کړه چې زموږ د خلکو دینی پوهه ټیټه ده ځکه د اسلام له نظره خځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی
واده د زده کړې رشته یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي چا سره واده کوي کومه رشته لولي دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي تر ټولو اشد مسایل دي په دغه مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په میل دي په هماغه اندازه ښه ده اوس که یو کورنۍ راځي یو بل څوک راځي یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي دا زه په دې باور یم چې لاروی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهم دي مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړی وه ما ورته وویل چې دا کوزده دې په خوښه ده وایي و ما له مېرمنې څو کاله عمر لري وایي نه پوهېږم ما له څو کاله مکتب ویلی وایي نه پوهېږم کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر په څومره څه فکر ده له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لرې کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي هغه معمولا بدبخته کېږي
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت په کار دی او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی دی ځینې نورې لارښوونې هم لري
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي ستاسو یو بوجی وړ واخلی کور ته راوړی کله چې خلاص سول بیا لاړ سی بل بوجی وړ را واخلی راوړی زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډیر دقت وشي اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده جلی تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پیږي الک تر درش کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پیږي واده باید هغه وخت وشي چې انسان ورته آماده ای
اقلن باید
آماده ای د خوړو په اړه مندغه مسله کوي وایر وختم چې زړه ورته بخوري دا چې د خاوند او میرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري دا چې د خاوند او میرمنې خبره یو نه ده دا چې خاوند او میرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده کله چې یو میرمن او یو خاوند تفاهم سره ولدي مینه سره ولري یو بل ته درناوی ولري. هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواښ او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفع کیږي. هغوی هوښیاري پوهي او د پوه خلکو په ژوند کې مداخله لږ سخت دي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزه وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، نو ډېرې ناخوالې، جنجالونه او مشکلات منځ ته راځي. سربېره پر دې چې د دوی په منځ کې اختلافات دي، ورسته ورسته کله چې دوی کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې هم مشکلات راځي. اکثره موږ وینو زموږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي چې مثلا خپل په کور کې کله چې جنګ او جګړه ویني، هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي، خپل آیندې په اړه فکر وکړي او هغو د کور نه یعنې په تختې کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي او وایي چې که واده په خپله خوښه وشي نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکي ژوند به خوشحاله وي. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي، بلکې خپلې خوښې ته پرېږدي.
په خپله خوښه چې څوک واده کوي، که هلک نجلۍ، تر ډېره وخته پورې دوی خوشحاله وي. خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي. انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته، توافق په منځ کې شته، یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کیږي. خو اکثره وخت دغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه بیا په خپله کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې یو بل نه سره پېژني، توافق په منځ کې نه وي، تفاهم په منځ کې نه وي. که ځوانانو ته دغومره د انتخاب حق ور نه کول شي په خپلو کورنۍ کې، دا په حقیقت کې یو حقوقي مشکل هم رامنځته کوي. هیڅکله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دوی یو ملکیت دی. دا ملکیت نه دی، قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي. ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دا خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو ته په خوښه جوړیږي. دا نسبت ودې ته چې په زور یې واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي، دې پایله ډېره خطرناکه وي.
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي، د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خفه نه کړي، نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي راډیو نور خبرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. خوښ اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په میرمنو کې د سایکوزیس یا لیونتوب په ناروغي خبرې کوو چې څنګه میرمنې په دې ناروغي اخته کیږي، د تداوي لارې چارې څه دي، او کورنۍ له هو کسانو سره چې په دې ناروغي اخته کیږي څه باید وکړي. نننۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسوده نیازی یم.
سرایا اول سلام ده هر سلام شده بخدا از دیوان سر ساده اون وزیر من دادم تو دیوان سی مشتوق تو شده دادم تو نشد تو ماشید البته که دور می دختر دور یک بچه دور من هم چه بده تو سر سر دادم خوشو کم دو شده بیا گوشو دو شده من هم تو می شم اصلا خند کوسا کنم.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د سایکوزیس په ناروغي اخته د سوریا خبري اوریدئ چې څه مو دوړاندې ورته د کورنی توتريخوالي لامل دا مرض پیدا شوی دی. اوس په صحت رواني روغتون کې بستر ده. دا میرمن چې له لوګر ولایت نه دی روغتون ته راوړل شوې ده، نوې پیدا شوی ماشوم هم لري. نو موړې میرمنې خپل فکری تمرکز له لاسه ورکړی وو او پرتی ویلې. د سوریا مور د خپلې لور د ناروغي په اړه وایي چې لورې په واړه سن کې واده شوه، خسرګنۍ ورسره څه موده ښه وه، خو وروسته یې ورسره ناوړه چلند کاوه چې په نتیجه کې لور په دې ناروغۍ اخته شوه.
تنش خورده دم استن خور فازگار زیاد درس بام دیگه مجبور شدم
دیره وارا و دیر خواست کارانی لرل مجبورش بوم آدمی کرد کلا چه وادش واد و دریم یشتی خسرگانی ورس را خوا چه دیک بی کوا پا پتا بای دیک تا مال گورا چه ولا دیر جنگ بی ورس را کوا اوز دل سورزو ماشوم داری کلا چه ماشومی پنسو هقا وقتی هم ورس را دیر جنگ کوا مخکل ولادت نه لک هشوی و کلا چه ماشوم پیدا شو مرز بیخی دیر شو دیر زیاده وحلی و حتی پلرگی پر سر وحلی و شیوی چه دلتا مرا وستلی ده تر او سب که کم تغییر نده راغلی ماشومی لخوان سرده دیر زیاده ورطا خپایم غیر ایرادی حرکات کوی لولادت نورسته بیا حالت خراب شو او مرزی دیر شو
دیگه امو غالمغال زیاد که سرزی کرن بازی گشته ای مرا سرزی دار
ځینې کورنۍ داسې وي چې کله یوه میرمن روغه وي نو باید د دوی خدمت وکړي او که ناروغه شوه نو بیا یې په پلار کینوي او د تداوي غم یې نه خوري. سوریا سره هم همداسې شوي. خسرګنۍ د ناروغۍ په حالت کې پلار کره راوستې او ورته ویلي دي چې هر وخت ښه شوه بیا یې بیایو. د سوریا مور وایي لورې څو وارې خپله ډاکټر ته بیولې ده او خاوند یې وایي هر وخت چې روغه شوه بیا زما میرمن ده.
کله چې لومړی ځل ناروغ شوه ما خپل ډاکټر ته یووړه. دوهم ځل بیا غوښتې وه. ما یې خاوند ته وویل چې راشه او میرمن دې ډاکټر ته بوزه. ویل یې زه بیکار نه لرم او ډاکټر ته یې نه بیایم. دا یې درېیم ځل دی چې دلته مې ډاکټر ته راایستې ده. خاوند یې وایي زه پیسې نه لرم، تاسو یې تداوي وکړئ. هر وخت چې ښه شوه بیا یې زه کور ته راولم.
نیلم چې اوس په روغتون کې بستر ده څلور ماشومان لري. درې کاله کېږي چې دا ناروغي ورته پیدا شوې ده. نوموړی وایي خاوند یې ډېر ظلم پې کوي. دا کله کله غیبي اوازونه اوري او ځینې وختونه دومره غوسه شي چې په ځان خولې لګوي او حتی خپل وړوکی ماشوم هم وهي.
خاوند مې ډېره زیاته وهلم. کورنۍ مو ډېره لویه وه. ډېر کار به وه. کله به چرانه کوم کار پاتې شو نو وهلم به یې چې ته له ضد نه کار نه کوې. ویښتان به یې راته کش کول. اوس ډېره ناروغه یم. په تیاره کې مې ډېر زړه په تنګېږي. یو نیم کلن زوی مې دی. بېګا مې مور راته راوسته. ډېر مې ووهه. اوس ناروغ دی. هېڅ په ځان نه پوهېږم. خپل ویښتان شکوم، په ځان خولې لګوم. پرون راباندې حمله راغلې وه. اتاق کې مې له ټولو سره جنگ وکړه او ډاکټران مې هم ووهل.
د خاکی جبار ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي خاوند مسافر دی او لیورونه یې ورسره ډېره بدربیه کوي. نو دومره یې رواني حالت خراب شوی و چې د لیونتوب تر سرحده رسېدلې وه او داسې کارونه به یې کول چې اوس ورته حیرانه ده. خو دا چې اوس تداوي شوی نو ډېره خوشحاله معلومېده. دا چې څه ظلمونه پې تېر شوي و دا راته کیسه کوي. درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com په صحت رواني روغتون کې ډاکټر ایمل صافی د سایکوزیس یا لیونتوب په اړه معلومات راکوي.
سایکوزیس یا سایکوټیک اختلالات چې تحت لفظي معنی یا لغوي معنی چې د جنون په نام باندې دي او په عام تعریف کې غواړم چې ډېر ساده شکلي ووایم. دا خپله د روان ساختمان سختار چې کوم دی د مختلفو برخو نه تشکل پیدا کړی دی چې د هغې جملې نه تفکر دی یا فکر کول دي. دغه ټول مسایل چې کوم یو دي د تفکر د قوماندې لاندې په یو سازماني شکل یا یو ګروپي شکل باندې عمل کوي. اما کله چې یو شخص په سایکوټیک اختلالاتو باندې اخته کېږي یا د جنون یا د لیونتوب په ناروغۍ اخته کېږي د دې مرکزي هسته د اختلال په تفکر یا فکر کې ده. کله چې فکر مختل شي، فکر خراب شي، هر څه خپل سر کار کوي. مثلا کله چې فکر خراب شي، ناروغ ته باطل عقیده پیدا کیږي. مثلا وایي چې ما خپل مور وژني، ما ته توطیه جوړي، یعنی دا د شک کولو حزیان دی. خپل خبره ولاړی څومره منطقي دلایلو ته ناروغ نه مني. او یاد ده چې شخص یو ډېر وادي غریب فقیر سړی دی، خدای وایي چې زه یو پاچا سړی یم، زه قدرت والا یم، هم د لقب په لحاظ، هم د استعداد په لحاظ، هم د پیسو په لحاظ باندې. حال هغه چې داسې نه دی، باطل عقیدي هغه څه چې باطل دي، حق نه دي، داسې عقاید دي ناروغ ته پیدا کیږي چې منطقي دلایل هغه اصلاح کولی نه شي. دغه ټول سره لاس یو ځای کوي. موږ وایو چې ناروغ مصاب په سایکوتیک اختلال دی، د شدیدو اختلالاتو جملې نه دی، او ډېر زیات مشکلات رامنځته کولی شي.
ښاغلی ساپی همدار زیاتوي، څېړنې ښیي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس په نارینه او ښځینه کې برابر دی، خو میرمنې د تداوي په مقابل کې زر جواب ورکوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې میرمنې ژر ډاکټر ته نه بیول کېږي، نو ځکه د ښځینه مراجعینو شمیر کم دی.
د تحقیقاتو څېړنو په اساس را اختلال په دواړه جنسونه مساویانه مساب کولی شي، یعنی مساوي توګه مساب کیږي. اما خوشبختانه چې د ښځو کې انځار نسبت سړو ته ښه دی، د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. دا چې څه یو عوامل دي په دې باندې څېړنې روانې دي، کېدای شي هورموني فکټورونه، کېدای شي نور څه تغیرات دي، خو په ښځو کې د دې ناروغۍ انځار نسبت سړو ته یو څه ښه دی. اما زیاتره نارینه شپخانې ته سایکوتیک په لوحه راوړل کېږي، په دې خاطر باندې چې د دې کورنۍ غړي دا انتظار لري چې زموږ د کورنۍ دلته ځکه ډوډۍ راوړونکی یا ډوډۍ ګټونکی نارینه زموږ ستاسې په ټولنه کې، نو کورنۍ کې چې شخص ناروغ شي، هغې دا خوش کړي چې دې زر ډاکټر ته بوځي نسبت ښځې ته. او بل یو تبعیض هم موجود دی، باندې موږ تاسې باید اعتراف وکړو. په یو تعداد کورنیو کې زوی د ډېرو توجه کوي چې لږ تغیرات راځي، ډاکټر ته وړي، په لور کې بیا دومره زیات په لومړي مراحل کې هیڅ توجه نه کوي. بله خبره دا ده چې زیاتره د نجونو وړل صفخانې ته دیش ته شرم ښکاري. که دا مسایل هم پکې مطرح دي، په ابتدایي مراحلو کې یاد ده چې سنتي تداویانو ته وړي، لکه تعویز او دم او دې قصو ته، چې هغې کې نارینه وړي خو زیاتره ښځې هم دغه کې وړي. نو بستر کې زیاتره نارینه مریضان دي نسبت ښځو ته، اما مبتلای په مساویانه.
د ډاکټر ایمل ساپی په وینا کې د حمل په جریان کې یو مور روحي فشار لاندې وي، سالمه تغذیه ونه لري، او کورنۍ ورسره ناوړه چلند وکړي، نو نه یوازې دا بلکې پاینده کې به یې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته وي. دی زیاتوي
دا داسې رواني اختلال دی چې په هر وخت کې رامنځته کېدلی شي. اما یو نوع سایکوزس دی چې موږ پوسټ پارتم سایکوزس وروسته د حاملګۍ نه جنون یا لیونتوب اختلال دی، چې هغه هم د یو تعداد فکټورونو یا هورموني چینجز او جینیټیکي فکټورونو یا ایرسي فکټورونو چې دي په هغه پکې ډېر زیات رول لري، هغه هم د لنډ مهال دپاره کېدای شي چې رامنځته شي. علامه دا دي چې دا ناروغان زیاتره غلط، اول خو ډپرس مود لري، افسردګي خو یې غوندې لري، وروسته هغې نه تحریکي تخرشیت پیدا کوي، غوسه کوي، غلمغل کوي، د خپل ماشوم په مقابل کې غلط عقیدې اوسه پیدا کیږي. دی وایي چې دا ماشوم زما نه دی، یا د دې ماشوم قواره بدله ده، دا ماته ډېر بد ښکاري، حتی دی خپل ماشومان له منځه وړي. په دغه حالت کې چې ناروغ په دغه حالت کې سایکوزس پیدا شي، نو د ډاکټر یا طبیب اولینه مشوره د ناروغ کورنۍ او فیملی ته دی چې ماشوم د نظارت لاندې وساتي، چې دا خپله مریض صدمه ورته ورسي، او ناروغ ته تداوي درمل نه دوایي شروع کیږي. اما خوشبختانه پوسټ پارتم سایکوزس دوا په مقابل کې ښه جواب ورکوي، نسبت سکیزوفرینیا ته، هغه سندروم کلینیکي د لیونتوب چې دی، هغې ته نسبت دا ښه جواب ورکوي. لنډ مهال دپاره دی دوا په مقابل کې نتایج ښه دي.
په ځینو افغانو کورنیو کې داسې فکر هم شته چې کله یوه میرمن رواني ناروغي ولري، نو د کورنۍ اکثر غړي ورته وایي چې مکر او ناس کوي. خو په صحت رواني روغتون کې روانشناس ډاکټره کرشنا سمدیار وایي ځینې رواني ناروغان غیر عادي حرکات کوي، او کورنۍ داسې فکر کوي چې مریض مکر کوي، او دا خبر په مریض ډیره بده اغیزه کوي.
چون مریضان روانی کستن مثل مریضی جسمی نیست،
روانی ناروغان د جسمی ناروغانو په تیر ندی چه پا درد توک پوشی، هغه خپل پوهیگی چه ز ناروغیم، بل توکی پا درد نشی پوهی دلی. کلی و روانی مریض نا یو غیر عادی رفتار تر سرکی گی، نو زین کورانه پیغور ور کبی چه ته مکر کبی، نو در دول خبری د مریض پروهیه دی ربا دا غیزه کبی. کلا چه دلتا کم ناروغ رازی نو منگ پایواست هم زدکتی ور کهو چه خپل ناروغ نسا مساط نبکری. خول مریض زانو سره د کورنۍ چلند فرق کوي، زینې ډیره بد رویه ور سره کوي، خو اکثر خلک د خپل مریضانو ډیر خیال ساتي، خو ډیر کم خلک دي چې له دې ډول مریضانو سره ښه چلند نه کوي او ښه نتیجه نه ورکوي.
یعنی نتیجه ندادن بسیار ندرت است.
درنو اوریدونکو رواني او سایکوزیس ناروغانو ته باید ډیره پاملرنه وشي، ځکه دا ډول ناروغان ډیر عاطفي او مهرباني ته اړتیا لري. په دا ډول ناروغانو باید د کورنۍ فشارونه کم وي او تاوتریخوالی ورسره ونه شي، ځکه چې د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
زویمون پا مکتب که دباران در پارابانایی نستمون پا زمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1290 منزنه چپا او FM 100.5 چپا.